په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سب خبرونو کو په داسر کې چې په افغانستان کې لښ بګم د لوړو ټولګو د ځکهونکو جنونو د تعلیم پر بندي زرو ورځې اوړي د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د دې زرو ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کو افغانستان نشي جبران کولای د دې سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدربار پروندشن په ایکس پانه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوخت زیانونه د جبران وړ نه دي پر افغانستان طالبانو دی بیا وکمنې دوه کال نو پر شوې چې لښ بګم لوړو ټولګو د ځکهونکو جنونو د تعلیم له حق څخه به برخه شي د طالبانو حکومت د 2000 میلادی کال په پای کې د جنو د پونتون دروازې هم به لکم د لبند کړی د جرمنی د کورنۍ استخباراتو مشر وايي په دې هواد کې سک کال په خپل تل د اسلام په اړه تر غرو د حمله غوښ د پام وړ لولډ توماس هالدن وانګ د خبره د جرمنی ل خبري اجانس دی پی سره په امریکا کې نن خبره شوې کړي ده د جرمن چارواکي ویلي چې د دې غواخونو پر زیاتې دوه په افغانستان کې د طالبانو د بیا وکمنې دوه او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا غیز همشته خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی نو موري دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې تیرونه د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته انصاف ورکړه نړیوال بانک نن سیشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی د بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او اسمیزو ټولونو ته د خلاص رسید چارو لپاره کار واخیستل شي د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزان باوري او پایدار انرژي په برخه کې ل ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسود برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي د داسود برېښنا د تولید بن چا افغانستان پولیس ته نږدې خبر پښتونخوا کې جوړیږي په پښپړې دو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 3340 میگاواټو نه تر 15400 میگاواټو پورې ورسیږي دا بن د چین په مرسته رغول کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وايي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پاوز په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نوسایرات کې انتر سره شول په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په دې عملیاتو کې 200 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لاورنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼمیشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنه رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکی وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او ورلمخې خبرداري چې د جګړې منل شوی اصول دي په پام کې نیولې لاورنس زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼمیشتو سیمو کې د برمتو د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمتو ژوند په خطر کې اچولای دی لاورنس ویل خای د دوړو لورو اقدام له بشري جنایتونو سره انډولوي په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلې دوه مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنی هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د خړونو لیوال پروګرام وای په افغانستان کې بیساره لوګه او د خړو خوندیتوب که څه هم په ورستیو کلونو کې مخبخه کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخواه 15000 افغانیو ته راټیټې کړې دي
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2013 کال په پایله تر اوسه څلور سوه زره ډیر افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خورونیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګو د خړو خوندیتوب مخبخه کې دوه خلا هم د هوار لسلورمه برخې څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرستالتي لري. د خورونیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته بشري ناورین نور هم پیچلی او لا زیات شوی دی. د سازمان پراتون کو شپږ میاشتو کې خپل مرستو ته خپل مرستو د دوام لپاره شپکسوا اویا میلیون ډالر رو د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندې پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندې پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFPY په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې د ټکی په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړای دی. WFP زیاته کړي چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکو کې لا پسې زیات شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیه ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکو وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی، هغه په یوه هټۍ کې کار کوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و، د ملا تکلیف لري. زه واقعیا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د می په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامل ده. WFP دا هم ویلي چې سکل په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. همهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکي او خونکي منی چې د طالبانو حکومت دوی میاشتنی تنخواوې 5000 افغانۍ تر ټیټ کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تعویز ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
په
په افغانستان کې د خونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکو تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنی معاشونه 15,000 افغانۍ او تر اټیټ کړی دی. دوی دغه پریکړه د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او ښکارا تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې خزینه کارکونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه
دیگر سموک همکاران و حتی وکلا چې لمرکز څخه د کوچنی اختر پر رسیدو سره لک تر لګه د جوزا د میاست ماش د تیر په تیر ورکړي، خو هغه ونه منله او یو ویل چې موږ کولای سو په خوانی ماشونه هما غسی در کړو، خو دراتنو کو میاشتو لماشونو څخه به یو څه کم
کوی بعدی از روی ماش شما کسر میشه.
په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د ښوونکو په ګډون یو شمېر خزینه کارکونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې ښوونکې ده خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون کده زنگ را تو ووه او وی ویل چه دا چه ماش 15,000 افغانی را تیت سوای لاریون وکری، خود دفتر در رئیس لخواه ورس راڑی کنی ولسوی چه که چولگه یو ترانسی او لاریون وکری حوزی تبا اولل کیگی، ستونزی بیخی دیری دی نو در زوند نور واس نلرو.
لتیری یوی اونی راهی سی پا طولنیز و رسنیو که دی طالبانو دی حکومت اداری امور تا منصوب یو لیک خبر شوی چه لمخه یه دی دولتی ادارو دی خزینه کارکون که ماشونه چه دی تیر حکومت لخوا تاکل شوی و او اوس دی طالبانو دی حکومت لخوا ورکول کیگی 15,000 افغانی تاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شاملې دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکونکې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بی بی سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي، بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دغه فرمان خپل سیستماتیک تبعیض در ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شد ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي او بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی ماشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي او د طالبانو حکومت ویلي و چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوي دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي رادیو .com
د 2000 لومړي کال په دوبی کې پر افغانستان طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته که څه هم په دې هېواد کې جګړه ختمه شوې او نسبي امنیت ټینګ شوی، خو ځینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دې نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هېواد ناامنه بللی دی. ورته یو ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کړی او افغانستان په جنوبي اسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هېواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی رپورټ کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي اسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشن په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سا کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړ کې چن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. دغه راز ویل سوي چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلي چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې قطار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې شوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، د سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه لاس کسه پس پای مخ دی مړ کېږي، دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ و شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختمه شي، چې وکړی شو خپلې کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د ګواښونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې جاریه و سیاست چې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان پر مخ بیایي، دا ټول هر شیبه د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا مهال د سولې او ثبات د دوام درکېدو او هر اړخیز اقتصادي وادي لپاره کوم حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامع بین المللي
د حل لار همدا ده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمې هیوادونه پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې ازمایل سوي چیرې بللې دي. د یادونه ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربن په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا د پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد کلا واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزا کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې لپاره رئیس سیمه ته اتم سفر پیل کړی دی. دای به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی وو هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه 13 میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړ او پرون تصویب شو. د پلان درې پړاوونه لري چې لمخیه حماس د دوامدار اوربند او لغزه د اسرایلی سرتیرو د وټلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشی کړي. ویل کیږي چې لهم شاوخوا یو سولوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کیږي چې خای درېمه برخه وشل شوی وي. بایدن دا طرح د یو اسرایلی طرح په توګه وړاندې کړي، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرح د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندې کړي چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخه له 10000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت کډوال او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی، د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې له پاکستان هیواد څخه راستانه شوی. زموږ کاروبارونه هم نشته دي،
نو کور کرایه موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او بل موږ ډیره زیاتو مشکلات سره مخ یو ماشومان هم چې دي د تعلیم څخه محرومیږي ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي قلم لګي مکتب ته به لګي نو موږ وضعیت ډیر خراب دی ځکه کاروبار نشته دی نور خوراکي مواد هم ډیر ګران دي نو ډیر په سختۍ باندې برابرېږي
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوی کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړې د جون له لومړۍ نیټې د رواني اونۍ تر شنبه پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د خوست یو شمیر ځوانانو له سیمه ایزو طلب چارواکو غوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي د ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یو غونډه کې مطرح کړې نور حالي د نجیب الله خیل پر پورت کې
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمينه برابر شي دوی په ټولنه کې د خلکو کمزورې اقتصاد د نشه یي توکو استعمال او کارونه سړي تختونی د قومونو او کورنوي ترمنځ په خوانی دښمنۍ همدا شنزین نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي د باکو سوالي اوسیدونکو او مدني فعال رحمان الله غهیز مشال رادیو سره خبرو کې ځینې حق غوښتنې یاد کړی چې دوی چارواکو سره شریک کړي
خوستي ځوانان په غوڅ اکثر د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګ د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي په خوست کې د خځو او جنونو پر وړاندې په خاص ول د جبر نکاح او په بده کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکاری لکبله ځینې رواني فشارونه او نهیلې دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي د خوست د ترزی او اول شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي هغه سنز مثلا اقتصادي ستونزې دي بعد اقتصادي وضعیت دا مثلا بیکاری دو نو هغه سنز وی چې موږ شریک کړل یو کوم کې ځوانان بعض نور برخو کې ستونزې لري مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونې ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی مسولین مستقیما د دوی د غستون زیواوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشتہ ستونزو تر رسیدګي وشي
بلور ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي د دوی په وینا پراتلونکو کې به نه یوازې د داډول ناستو بهیر روان وساتي بلکې حساب کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو تر رسیدنه وشي خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ د پومیاش کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي کومې خبرې وي هغه واری شي په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله تعالی ته امید ده چې بیا هم آینده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دی هغه ټول حل شي.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موثر له بیلابیلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډیره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
د خوست ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب مو واورېدل. وړاندې د دوهمه برخه کې د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره په ځانګړي اونیز پروګرام کې به د ځوانانو د نورو ستونزو څخه خبر شي. خو اوس په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لږ په غم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د ګواښ مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمنی د کورونا ویروس خبراتو مشر وايي په دې هیواد کې سکل د پخوا پرتله د اسلام پالو ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ دا خبره د جرمنی له خبري اژانس سره په یو مرکه کې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش خراسان څنګه د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نړیوال بانک نن سیشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ راپور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه بل دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي، د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمته او د ژغورنې لپاره د اسرائیل پاوس په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 200 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې خوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیکلوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدلو لواجه ناهلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناست تبکه کې چاغي به چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې یا د دوه لسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه ته باندې هغه په وبو باندې له وسول کېنا.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه هیله څه ده؟
از ما هیله ده له ټول افغان ځوانان څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، آنلاین ډول وي، خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصت باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځان لوړ کړي، تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
قدر من اوردونکو تقریبا لدری کلونو را په دې خوا چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لش بګم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمېر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول نجونې زړه مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي، چې یعنې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېرې لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول، د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک کې، دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي. او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم، یا مکتب ته لاړ شم، یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دا یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې، کنه او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر اوسه پورې ځان ورسی، په خاص ډول مثلا کوم ژوي په وناس طبقه کې چې هغه بیچارهګان مثلا تر اوسه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې، په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر، په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټول هیلې او ارمانونه چې د لس کال دوه لس کال یا د بیچارهګانو تعلیم کړی دي، ځانونه ترې وزاره سوځي ته باندې هغه خو په اوبو باندې لا هوس ولې کنه، او بیا دې د څه په یو نامعلوم برخلیک باندې اختص چې معلومی نه چې دا به څه محل داستون کیج. بس پر کور باندې کښېنسه، یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنی که زه خپل مثال درکم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وظیفه باندې درې بیا دا غد تعلیم سویه واښتم نه کتل کیج نو په داسې حالات کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو اوغي د انلاین زده کړو لپاره هم زړه نشکي خو زه د څه فکر کوم چې مایوسی خو نه ده سر په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې اوغي د فرصتونو څخه چې دې ته پلاس ورزې د غو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې کاغه په انلاین ډول او کاغه په حضوري ډول چې اوغي ته دې لاسرسي ولري یا دې ته زمينه مساعده سي زما په فکر سره خو دې دا چانسونه باید لاسه ورنه کړي ځکه چې کېدای شي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کېدای شي په نور دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دې لارې عمومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دې د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي
صفت الله زاهدي چې د افغان جنو لپاره د آنلاین زده کړو زمينه برابره کړې وای کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان جنو ته د زده کړې اسانتیا برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله وانډ نه اخلي دا له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمينه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړې نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا پراتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي په چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپل کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیر زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح دی ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یو لویه ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپله د افغانستان دولت آیا په افغانستان کې د وزنی دولت کوم خلک چې دی هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي دا به تر ټولو ښه لاره
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان په اس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یو کورنۍ کې چې یو ښوونکی نه وي یو ډاکټر نه وي یو څارنوال نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کیږي څنګه یو ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته څنګه یو ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وي څارنوالې وی قاضی ته یا یو نارینه قاضی ته وایي چې زه په کورنۍ کې له دغه ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کیږي هلته وګورئ د ښځینه لپاره کم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دی چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي
اینجا انجینر همتوال چې له دوه کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تېره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصت دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ دا خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مسلمان هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. که نه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یوه کولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه ده چې موږ خپل وخت په ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو، دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنی معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي. یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې چې اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دا ستونزې به په آنلاین لیک لواس کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. آر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپل جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې موږ په صنفونو کې په سواو نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کړئ؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کړي؟ دغه لینکونه د واتس اپ ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کړي؟
دغه خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله چې واتس اپ ټلیګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلیږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سره ستا شمیره سره ستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کې په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دوی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، لدیس دی ټول ورځ بیکاره ناستي خپل ځان تر یو ځای پر رسولې سي. خو په خوا کې دوی د پانتون د خوانځي غوښتون کې دي. تاسو به حاکم نظام ته سوال ولرې چې د ځوانانو په مخ د تنکې ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کی او پانتونونو دروازې پرانستي، په دې اکله به تاسو څه ووایه؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي، په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو مخ پرانیزي، څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي، خپل وخت مدیریت کړي، او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
ګران دوستان، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
میاس